احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سجی رډو د دې صد خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه کې په وړاندې واوري چې ولسمشر اشرف غنی هیله مندې چې د تاوتریخوالي کمیدل په افغانستان کې دایمي سولې ته لار پرانیزي. دا موضوع تر خبرونو وروسته له سیاسي کتونکو سره هم څېړو. خو لومړی خبرونه افغان ولسمشر وایي چې د تاوتریخوالي کمیدل د اوربند په لور ګام دی. ملګرو ملتو په افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالي کمیدل وستایل. تمه ده چې د ایران د پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتیجې نن معلوم شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پام وړ تاوتریخوالي کمیدل د اوربند او دایمي سولې په لور یو مهم ګام دی. د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې د بیګا شپې له 12 بجو تر راتلونکي شنبې به په ټول افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالی کم وي. محمد اشرف غنی تیره شپه په تلویزیوني وینا کې وویل
اوس د سولې لپاره زمینه مساعده شوې. له دې فرصت څخه په استفادې موږ د خپل خلکو برحق غوښتنه مطرح کړه چې طالبان اوربند ومني او مذاکرات پیل شي. خدا چې د طالبانو ډلې د تاوتریخوالي په پاموړ کموالي موافقه وکړه، دا هم اوربند او پایدار سولې ته د رسیدو لپاره یو مهم ګام دی.
طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې تر راتلونکي شنبې به دوی د افغانستان پر امنیتي او دفاعي ځواکونو همدارس بهرنیو پوځیانو بریدونه نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل که چیرته یوه اونۍ د پام وړ تاوتریخوالی کم شو، راتلونکي شنبې به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. بل لور ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه وضعیت څاري او که چیرته وسلوال طالبان د تشدد د کمیدو له پریکړې سرغړونه کوي، پر ضد به یې قاطعانه عمل کشي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندې مروی امینی ازادي راډیو ته وویل
و ما آمادگی کامل خود را پیرامون دفاع از مردم
افغانستان دوای موږ د افغانستان له خلکو او خاوري د دفاع لپاره بشپړه تیاری لرو. امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لازم لارښوونی شوي او که چیرته طالبان پر خپل ژمنه عمل ونه کړي، امنیتي او دفاعي ځواکونه به قاطعانه پر ضد اقدام کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازي دفتر یوناما د پام وړ تشدد د کمیدو د پریکړې هرکلی کړی. د یوناما په خبر پانه کې چې پرون خبره شو ویل شوی چې دا یو بې ساري موقع ده چې تلپاتې سولې ته لار پرانیسي. یوناما ویلي چې په افغانستان کې له ټولو خواوو سره کار کوي چې د دایمي سولې لپاره داسې یو بهیر پر مخ بوزي چې ښځې، ځوانان، اقلیتونه او ټول افغانان برخه پکې ولري. یوناما په افغانستان کې پر ټولو خواوو بیا هم ژغ کړی چې د تشدد د کمولو لپاره چې د ملکي خلکو ژوند ته ګواښ پېښوي کار وکړي او دایمي اوربند او د هر اړخیز سیاسي جوړجاړي په لور ګامونه پورته کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې په اکثر ولایتونو کې چې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شرکتونو فعالیت ته اجازه نه ورکوله، مخابراتي شبکې فعالې شوې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وی چارواکي نقیب الله سیلاب ازادي راډیو ته وویل
حدود 15 ولایتو چې موږ ته گزارشونه راغلل او د مخابراتي شبکو سره چې موږ تماس نیولی ده دوی اکثر سایتونه فعال کړي دي، خو بعضې سایتونه چې لوجستیکي مشکل لري او دې نه علاوه چې تخنیکي مشکل لري شبکې په هغه باندې هم کار کوي چې زر تر زره مشکل حل کړي او سایتونه نورمال وساتي.
طالبانو د افغانستان په ډیرو لرې پرتو سیمو کې مخابراتي شبکو ته د فعالیت محدوده اجازه ورکوله او د شپې لخوا په ډیرو سیمو کې شبکو کار نه کوه. د مخابراتي شبکو د فعالیدو خبر تر هغه وروسته خپور شو چې په افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالی د کمیدو اونۍ اعلان شوه. ټاکل شوی ده چې د ایران د پارلماني انتخاباتو ابتدایي پایلې نن معلوم شي او نهایي به د دوشنبې په ورځ اعلان شي. په ایران کې تیره شپه د پارلماني انتخاباتو د رایو مرکزونه وتړل شول. د ایران د انتخاباتو ادارې درې واره د رای ورکولو وخت تمدید کړ څو ډېر خلک په دې بهیر کې برخه واخلي. په ایران کې 1,143 کسانو ته اجازه ورکړل شوې وه چې ځانونه کاندید کړي او نږدې 9,000 تنه له کاندیدۍ منع شوي وو. د کاندیدانو لیست د ایران د اسلامي رژیم د سخت دریځ شورای نگهبان د وی څارونکو ډلې تر نظر تیر شوی وو او له دې کبله په زرګونو داسې کاندیدان چې د اصلاحاتو ملاتړ یې کاوه له لیسته وویستل شول. د ایران د اوسنی پارلمان نوی غړي هم په کاندیدانو کې و چې د شورای نگهبان پلاوی کاندیدی رد کړه. په ایران کې 85 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوی دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړه که هیوادونه په چټکۍ سره متحد نشي او عمل ونه کړي، د کورونا ویروس ته خطر د مخنیوي موقع شای لمنځه لاړ شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس غبریوس پرون ویل چې لا هم د دې موقع شته چې د کورونا ویروس د لا زیاتې خپرېدا مخنیوی وشي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا خبرداری ورکړی چې په منځني ختیځ او جنوبي کوریا کې هم د کورونا ویروس د خپرېدو خبرونه خپر شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر زیاتوي چې داسې هیوادونو ته لکه لوبنان او کاناډا ته د دې وژونکي ویروس ته رسېدو خبر دا معنا لري چې د ویروس ته مخنیوي چارې مو له لاسه وځي. کرونا ویروس د ډسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ولایت کې پیدا شو او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت پرون وویل چې 1300 نور کسان په دې ویروس مړه شوي دي. د ایران حکومت پرون د کرونا ویروس له امله د 4 تنو مړینه په خپل هیواد کې تایید کړه او ویل چې 1300 کسان نور په دې ویروس اخته شوي دي. دا خبرونه اساجی رادو په منځني سپه دوله شپږنی ویپ ټول افغانستان کې اوري. امریکا وایي که طالبانو د پام وړ تاوتریخوالی کم کړ، یوونۍ وروسته به د سولې موافقه ورسره وکړي. افغان ولسمشر وایي دا ارزونه به ولس کوي.
دا د افغانستان خلق دی چې بالاخره به د تاوتریخوالی د کموالی اونۍ په اړه خپله ارزونه او رضایت څرګند.
د تاوتریخوالی د کمېدو مسله په خپرونه کې په تفصیل څیړو او د دې تر څنګ به واورې چې په نورستان کې له څو میاشتو راهیسې روغتیایي کارکوونکو ته معاشونه نه دي رسېدلي. زموږ خبریال په سیمه کې موضوع له مسؤول کس سره یاده کړې.
د موږ خبرې کړې دي او تطبیق کوونکي مؤسسې موږ سره وعده کړې ده چې د یوې اونۍ په اوږدو کې به انشاءالله معاشات ټولو ته ورکړي.
په خوست کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
موږ غواړو چې د خپل ژبه تجارت ژبه کړو، موږ غواړو چې د خپل ژبه د اقتصاد ژبه کړو، موږ غواړو چې د ژبه د ترجمې او ژباړې ژبه کړو.
د ګوړې اچار تفریح پروګرام هم لرو. اته بجې او اته دقیقې دي. د تیر شپې له 12 بجو را په دې خوا په ټول افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالی موافقه تر اوسه پورې چې اساسي راډیو خبر لري عملی شوې ده. د موافقه پر اساس به د فبروري چې د فبروري 28 په ټول افغانستان کې وسلوال طالبان د افغانستان پر امنیتي ځواکونو او بهرنیو قواو حمله نه کوي او پر وسلوالو طالبانو به هم د افغان حکومت ځواکونه بریدونه نه کوي. جزئیات د فرشته جلال زئی پر راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې په یوه اونۍ کې چې طالبانو د تشدد د کمولو موافقه کړې باید له احتیاط ډک عمل وشي او د افغانستان امنیتي ځواکونه به وضعیت له نږدې او په دقت څاري. محمد اشرف غنی په بیګنی وینا کې چې له ملي ټلویزیون خبرېده وویل چې د افغانانو غوښتنه دایمي سوله اوربند او د مذاکرو پیل دی، خو دا چې طالبانو د تشدد د کمولو موافقه کړې هم د اوربند او پایدار سولې پر خوا یو ګام دی.
له شک پرته د دې اونۍ د څار او ارزونه لپاره د هیواد ټولو امنیتی او دفاعي ځواکونو ته دستورالعمل او لارښودنه صادره شوې او هغوی به په لوړه کچه خپل اظهارات ولري، خو په واقعیت کې دا د افغانستان خلق دی چې بالاخره به د تاوتریخوالی د کموالی اونۍ په اړه خپله ارزونه او رضایت څرګند کړي.
محمد اشرف غنی وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي.
من به صفت سرقومندان اعلی قوای مسلح اعلام میرم.
د وایزه د وستوالو ځواکونو د اعلی سرقومندان په حیث اعلان کوم چې زموږ ځواکونه به د تشدد د کمیدو په اونۍ کې له خپل دستور عمل څخه پیروي کوي. زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه به د فعال مدافع په حالت کې وي او له طالبانو پرته د داعش، القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد خپل عملیات په جاري ساتي. محمد اشرف غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې په اړه راتلونکي ګامونه به د دې اونۍ پر پرمختګونو تړلي وي. هغه یو بیا په ټینګه وویل چې د سولې پروسه د افغانستان د حکومت تر رهبرۍ لاندې او په مالکیت کیفیت پر مخ ځي. د امریکا د بارونی چار وزیر مایک پومپیو هم تقریبا ورته خبره کړې ده. پومپیو پرون ویلي چې کله طالبانو سره د دوی د موافقه چې پیوه ونی کی به په ټول افغانستان کې تشدد په بیساری ډول کمیږي په بریالیتوب عملی شي، د فبروري په 9مه به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایي رئیس عبدالله د پومپیو د بیان هرکلی کړی دی. هغه پر ټویټر لیکلی چې افغانان دا پرمختګ د سولې پر لور مهم حرکت کړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې دا اعلان د طالبانو لپاره یوه جدي ازموینه ده چې د تشدد د کمولو توان او اراده څرګنده کړي او په ښه نیت د سولې لپاره کار وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت باور څرګند کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک به د بین الافغاني خبرو پیل ته لاره خلاصه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې نه یوازې دا چې پیوه ونی کې د تشدد د کمیدو موافقه ستایل شوې، لیکل شوې چې پاکستان تر دې غړي د افغانستان له سولې سره قدم په قدم مرسته کړې ده. د وسوالو طالبانو د نظامی چارو کمیسون پرون په خبر پاڼه کې چې رسنوی ته استولې لیکلي چې دراتونکو شنبه تر ورځې بچي د فبروري 9مه ده، هغوی په ټولو ولایتي مرکزونو کې او د بهرنوی ځواکونو پر ټولو اډو په کابل کې د حکومت پرمنتی درو او پوځي اډو انتحاري حمله، راکټي حمله او نور داسې بریدونه نکوي. د وسوالو طالبان بیان کې هم دا راز لیکل شوی چې د افغانستان حکومت او بهرنی ځواکونه به هم په دې موده کې د هغوی پر مرکزونو او پناځایونو د بی پلوټ الوتکو حمله، بمباردونه، پوځي عملیات او راکټي حمله بندوي. خو په دې منځ کې میلیونونه افغانان نن سهار په داسې افغانستان کې له خبرې پاتېدل چې تشدد به پکې کم وي. د افغانستان خلکو په حقیقت کې پروستیو څلويش کلونو کې د سولې سکنه ده کړې. د تشدد د کمیدو له اعلان سره سم د ازادي رادیو ګنډش مې راوریدونکو په ټلیفوني پیغامونو کې خپل احساسات بیان کړی دي. په هغه کې یو له هلمند دوايي
زه دا هیله لرم له اشرف غنی صاحب څخه او له دې نورو برانو چې خدای په لحاظ او د قران په لحاظ د بارنو ملکو ته وګوري ټول روانه ده، ټول نرو خدای د افغانستان ملت، ټول مخلوق، ټول ایمان ورته پسترګو باندې پاتورته ګوري، لاره د سترګې دې سي دا ټول راسي او امن راسي سي جنگوش کنور باندې نه پرد د افغانان نور جنگونه مراوړي.
دا موضوع په خبرونه کې پسې تعقیبو. د افغانستان د سولیدالي شورا د اجرایي بورډ غړی عبدالحکیم مجاهد له کابل په ټلیفون را سره ده. مجاهد صاحب، خبرونه ته شرغله
مهرباني
شوه. مجاهد صاحب، یو شمیر کتونکو وارلمه خدای اندیشنه لرله چې د پامور تاریخواله کمیدل دقیق نه دی، یعنی نشي اندازه کېدلې. ستاسو نظر سره.
بسم الله الرحمن الرحیم. شبر سمترم د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره انتهایی د خوشحالی شیبې دي. تر څومره حد پورې چې دا موضوع زه تعقیبوم، د طالبانو لخوا نه په منظم ډول باندې، هم په لیکلي ډول باندې، هم په صوتي ډول باندې خپلو جنګیالیانو ته هدایت صادریږي او د مکمل نظم او ډیسپلین سخت امرونه ورته کیږي. ما خو اندازه داره چې دا به یوازې د تشدد د کمولو مسله نه وي، بلکې دا به ثابته شي په ټول افغانستان کې د یو مکمل عملی نه اعلان شده اوربند مسله به وي. همدارنګه د افغانستان د لخوا نه د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی پیغام چې خپل ملت ته ولېږه، ورسره ورسره د امریکا د متحده ایالاتو د وزارت خارجه بیانونه، دا ټول د دې څرګندوی دي چې د افغانستان د قضیې ټول اړخونه اوس د افغانستان د سیاسي حل لپاره نهایی جدي دي. نو دغه اوربند چې د یو هفتې لپاره ده، ټول اړخونه باید په ډېر جدیت باندې دغه امتحاني مرحله په کامیابي باندې
د بریا پړاو ته ورسې. بله، مننه مجاهد صاحب. تاسو را سره اوسې د سیاسي چارو کتونکو خوشحال خلیل هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. خلیل صاحب، تاسو ښه راغلاست. مجاهد صاحب، دغه د تاریخواله کمیډو ته خوشاله دی او هیله لري چې دا به په دایمي اوربند او سولې بدل شي. ستاسو نظر سره.
سلام ټول همکارانو ته، تاسو په استودیو کې او د افغانستان اولست په سر کې دغه دی اوربند یا د خوشنط د کمولو د اونۍ د راستول عمل مبارکي ورما. واقعا د افغانستان خلک ټول خوشاله دي او تمه لري چې دغه اوربند یا دغه د خوشنط کمواله یو افتر تکل شوی ده. په دې موده کې د دواړو طرفونو، د نوو ټولو طرفونو ترمنځ د اعتماد جوړون رامنځته شي او دغه اوربند دغه په دوامدار اوربند بدل شي او بلاخره هر هغه اقدام خلک د هغه حمایت کوي چې هغه کې انتحار انفجار او د انسان وژل
خلیل صاحب مننه. تاسو یا مهمه کلمه یاد کړه د اعتماد درامنځته کېدو له مجاهد صاحب څخه به واورو. مجاهد صاحب څرنګه دا یوه هفته د دې لپاره کافي ده چې اعتماد د دواړو لورو ترمنځ پیدا شي؟
ما مخکې هم وویل چې دا یوه هفته دا د امتحان او د ازموینې دوره ده. ټول اړخونه باید په ډېرې جدیت باندې دې ته توجه کوي تر څو چې د اعتماد یو فضا رامنځته شي. تر څو چې د اعتماد فضا نه رامنځته شوي په هیڅ قیمت باندې موږ د افغانستان د قضیې د سیاسي حل په طرف باندې تلای نه شو. او دغه د اعتماد فضا هم د طالبانو د امریکا ترمنځ هم د ټولو د افغانانو ترمنځ باید د اعتماد د یو کامل یو فضا جوړولو کوشش وشي.
مجاهد صاحب دغه د اعتماد مسله چې تاسو اشاره ورته وکړه، کچیرته خدای مکړه په دغه یو اونۍ کې ځینې نوري ترهګر ډلې چې په افغانستان کې فعال دي لکه القاعده، لکه د افغانستان حکومت او ناټو چې وایي لشکر طیبه او لشکر جنگوي و د ازبکستان اسلامي تحریک او یو شمېر نوري ډلې، که دغه کسان په دغه یو اونۍ کې حمله وکړي، فکر نه کوي چې دغه اعتماد به بیا ترلاسه نشي په یوه هفته کې؟
په هر حال باندې مهمه خبره خدا ده چې د طالبانو د امریکا ترمنځ چې کوم تفاهم رامنځته شوی ده، آیا په یو کې دغه قاید ضروري ده چې ویل شوي تر څو چې د کومې حملې مسؤلیت خپل طالبان په غاړه باندې وانخلي؟ که هر څوک کوم کار وکوي باید هغه نظرانداز شي، یو خبره. دوهمه خبره، د طالبانو له خوا نه ما لیدلی دي چې هغوی هم لیکلي هم شفاهي پیغامونه خپلو ملګرو ته صادر کړي دي. که داسې واقعات څوک کوي په نام د سپایلرز باندې څوک تخریب کوي، دوی کوشش کوي، کوشش باید وکړي چې هغه باید ونیسي، د شواهدو په شکل باندې وړاندې کړي چې ګوري دا د طالبانو له خوا نه و، دغه د دغه جهات له خوا نه و، او غوښتلي چې د سولې دغه لومړنی د امتحاني قدم په ناکامي باندې بدل کړي. ټولې خواوې باید کوشش وکړي، هره حمله که وسي هغه باید ونیول شي، د هغو شواهد وړاندې شي چې دا د دغه جهت له خوا نه و، او بیا ټولې خواوې هغه جهت ته متوجه شي.
خلیل صاحب، تاسو څه نظر لري؟ آیا که چېرته کومې درې ډلې کومه حمله وکړه، دا به د دې باعث نه شي چې دغه اعتماد چې احتمالا رامنځته بشي دا به ټکنی کړي؟
فکر کوم دغه د خشونت د کموالي اصطلاح چې د اوربند ځای ونیو یو علت او یو غټ دلیل دا و چې هغه په دومره ریسک طالبان نشي اخیستلی چې د ټول افغانستان کې چې څومره وسله والې ډلې دي د هغو باندې حاکمیت مسؤلیت نشي اخیستی، هغه ریسک نشي اخیستلی. نو په دې خاطر حد اقل دوی یو شل فیصده دغه مسله همداسې پرېښوده. په توافقاتو کې چې تر اوسه پورې دوی د امریکا ترمنځ شوي دي، داسې یې پرېښېده چې که چېرته دغسې حملې کېږي لکه مجاهد صاحب چې وویلې، نو هغه معمولا نورو ډلو ته چې په افغانستان کې تقریبا شل تروریستي ډلې د نړۍ د مختلفو د منځنۍ اسیا نه نیولې تر جنوب اسیا پورې دلته فعالې دي او فعالیت کوي، د القاعدې په شمول باندې، نو دا به هغوی ته ورګرځي. او بلاخره دوی په جزئیاتو باندې مونږ او تاسو زه خپله دقیق پوه نه یم چې دوی هلته د خلیلزاد سره په نورو جزئیاتو سره هم ته موافقه کړې ده، خو له علایمو داسې ښکاري چې طالبان چې پیغامونه ورکړي دي، پرون راهیسې چې زه د دوی د پاڼې سارم پیغامونه سارم، خپلو لیکو ته پیغامونه ورکړي چې په خپلو بارکونو کې په خپلو مورچو کې اوسیږي او حداقل اوربند رعایت کړي. برعکس دې خواته د حکومت له خوا نه هم بېګا ولسمشر عین پیغام خپلو امنیتي ځواکونو ته ورکړ. نو هغه فکر نه کوم چې ډېر جدي ستونزه اوسیږي، خو البته د څومره چې خشونت کمیږي په مجموع کې هغه د طرفانو د اعتماد باور ورګرځي او همدارنګ د افغانانو لپاره هم یو امیدواری پیدا کیږي.
مجاهد صاحب، د طالبانو اعلامیه که د الفاظو له نظره وګورو نرمه نه وه، مثلا وایي چې د اشرف غنی قواو باندې به حمله نه کوو، ولې علت یې څه دی؟
شبر ته مترم دا دی د جګړې د میدان او د جنجالانو د روحي مطابق خبرې دي. هغه د غوی مخاطب خپل هغه جنجالانو په افغانستان کې او دیغو ته روحي ورکي، لیکن مجموع کې ز د دغه فرصت نه په استفادې باندې یو ځل بیا ټول خوته باندې خدای دې پاره د افغانستان په دې څلوېښت کلنه جګړه کې نهایت ډېر زیات فرصتونه موږ ته راغلي دي په لاس باندې، او هغه فرصتونه له موږ نه ضایع شوي دي. دا که د جهاد په دور کې وو او یا که د روسانو د ماتې نه وروسته دوره وه، یا د نجیب د حکومت د ماتې نه وروسته دوره وه، یا د طالبانو د مجاهدینو د حکومت دوره وه، یا د طالبانو د راتګ دوره وله، دا ټول طلایي فرصتونه د افغانستان د ملت وو. دغه فرصتونه موږ ضایع کړي دي. راځئ چې کوشش وکړو له هغو نه درس واخلو او لغونه عبرت واخلو. دغه فرصت نور د لاس نه نور کو، او د ټولو قانونه دماغ وکړه نه راځه چې نور باید د جنگ لهجه او د جنگ ژبه باید پرې خودل شي، بلکې د سولې او د روغې جوړې او د ورورولي او د اخوت ژبه په کار باندې واچول شي، تر څو چې ټول اخونه لومړی د تفاهم په دا په کامیابی باندې مخ په وړاندې باندې بوزي، او په دوه مرحله باندې د اعتماد فضا رامنځته کړي، او د اعتماد نه وروسته په مکمل ډول ول په افغانستان کې یو سیاسي حل لار د لپاره یو لار جوړ شي، او ټول یو په دې سمارت فضا کې سره ژوند وکړي.
خلیل صاحب، لکه څنګه چې ویل شوی دی، د دې میاشتې د فبروري په 9 به د امریکا او د طالبانو ترمنځ احتمالا د سولې توافق لاسلیک کیږي، او لاغه وروسته به په 10 کې د افغانانو ترمنځ خبري شروع کیږي. فکر نه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره وخت لنډ دی، ځکه چې تر اوسه پورې لا دا هم معلومه نه ده چې په دې کې به کوم پلاوی برخه اخلي. آیا د افغانستان د حکومت پلاوی، او که نه نور حیاتان به دې ته ټاکل کیږي لکه پخوا چې
دغه اندېښنه اوس هم چې دغه تاسو دغه ټکي ته اشاره وکړه، دغه بین الافغاني اصطلاح یا د افغانانو ترمنځ جنګ، د افغانانو ترمنځ مذاکرات، دغه اصطلاح سره همدا اوس هم تعریف شوې نه ده، لکه د خشونت د کمولو اصطلاح چې تعریف په سر باندې اوس هم لا خلک سم نه پوهېږي. نو د بین الافغاني اصطلاح هم داسې ده چې داسې معنا هر غله، هر سیاسي ډله یا هر خوا ترې خپل خپل برداشت لري. اوس معلومه نه ده چې دلته خو جنګ د افغانانو ترمنځ نه ده چې د ټولو افغانانو ټولو په مقابل کې جنګ اعلان شوی او ټول سره کینی. نو طبعا دلته لوری معلوم ده، د جنګ د طالبانو اسلامي تحریکو دلته په افغانستان کې دوی یو وخت کې امارت جوړ کړی و، بیا هغه امارت مزید د ائتلافي قواوو له خوا نه او دوی د مقاومت یا مصالحانه جنگ پیلوي. 1900 کال د جنگ شروع کیږي، طرف معلوم ده. دلته په داخل کې افغانستان کې چې د ټولو احزابو نه نیولې د افغانستان بیلابیلو ډلو نه رامنځته شوی یو حکومت رامنځته کیږي، او دا حکومت وروسته په 1900 کلونو کې حداقل ډېر کارونه کوي، د بیا جوړونه کې په مختلفو برخو کې کارونه کېږي، مرستې را جلبوي نړیوالې، او عملا دلته یو مدني ټولنه رامنځته شوې ده، مطبوعات رامنځته شوي، قوانین دي، سیستمونه رامنځته شوې ده. نو دلته د اسلامي د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ مذاکرات مفهوم کولای شي چې خلک په اسانۍ سره واخلي چې دا جنگ د چا ترمنځ وو، او څوک به کې حداقل فعلا لپاره چې کوم توافق سوی ده، دا توافق یا د اوربند مسله چې رامنځته شوي یا خبرې شوي دي، دا د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ دي. نو په دې توافق کې طالب له سیاسي پلوه هم امریکا ګټه کړې ده، او هم طالبانو ګټه کړې، ځکه امریکایانو به دغه ګټه کړې چې وښيي ټرمپ اداره خپلو خلکو ته وښيي چې حداقل ما وکولی شي په افغانستان کې جنگ کم، او همدارنګه طالبان هم ګټه په دې وکړه چې وښيي خپلو خلکو ته یا خپلو پلویانو ته وښيي چې حداقل زمونږ دغه مبارزه یا جنگ سی وو په دې تمام څه چې امریکا غونډې یو قدرت موږ سره خبرو ته کینی. نو دې دواړو ګټه وکړه په سیاسي لحاظ باندې. اوس هغه ګټه چې موږ ته مهمه ده ولست رسیږي، هغه ولست اوس فعلا په قتم دغه ګټه رسیږي چې یو هفته جنگ نه، نو کله چې جنگ نه ورسته لدینه
د حیات خبره ده. خلیل صاحب، بله خلیل صاحب، اوس د حیات خبره ده. حیات به کوم یو کپلاند لطفاً وایسي کوم حیات به له طالبانو سره خبرو تکشینی، د حکومت که بین الافغانی؟
حیات معلوم ده چې افغانستان د اساسي قانون په حساب باندې د غفلن چې کوم نظام ده د سولې او د جنگ صلاحیت ولسمشر ته ورکول شوی ده. مطلب د افغانستان ولسمشر هم داسې ښودلی ده چې یو پراخ حیات به تعینوي چې هغه د ټولو جناو او د افغانستان د مختلفو فکرونو او د نمایندګي وکړي.
نه په همدې برخه کې به د مجاهد صاحب نظر هم واخلم. مجاهد صاحب په لنډو لطفا کوم افغان حیات په برخه اخلي ستاسو په باور؟
تر څو چې زما معلومات لرم د طالبانو د پالیسی دا ده چې ورسره د دې نشي توافقات امضا شي نو سمدستي به د بین الافغاني مذاکراتو په طرف باندې حرکت کوي او هغه وایي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې باید ټول جهتونه شامل وي په شمول د حکومت باندې. اوس دلته د افغانانو وظیفه ده، د حکومت وظیفه ده او دلته د سیاسي ګوندونو وظیفه ده چې هغوی یو درست تفاهم باندې یو درست داسې یو همشموله یو هیئت رامنځته کړي چې نه په
یغه واک به د چاوي واک به د چاوي. مجاهد صاحب واک به د دې هیئت د چا په لاس کې وي؟ یا هر هیئت خو یو مشر لري؟ یعنی آیا د حکومت به په لاس کې وي؟
کولای شي د دې لپاره د تصمیم ګیری دغه یو کمیټه جوړ شي چې په یو کې ټول جهاتونه شامل وي او هیڅوک دې باندې ځان ونه بولي. لکه څنګه چې طالبانو یو خپل حیات بالکل هم شمول جوړ کړی دا مکمل دی اعتماد فضا کې یو نظم سره مذاکرات په دې دلته هم افغاني جهات باید هم شمول یو حیات جوړ کړي او د تصمیم ګیری یو قوي مرکز ورته موجود وي چې هغه د دې مذاکرات ورهنمایي کوي.
مننه مجاهد صاحب چې عبدالحکیم مجاهد په خبرونه کې مبارخه را سره وخت هم درس له خوشحال خلیل څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون را سره وکړ. بیا هم موضوع تعقیبو ورزو کونړ ته له کونړ د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري په ټلیفون را سره دی او ډیر راته انتظار هم شو. انوري صاحب د تاریخوالي د کمیډونه دغه د ساعتونه اوړي په کونړ کې وضعیت څنګه دی عملی شوی؟ بله
مننه شیبر صاحب، ما په کونړ او نورستان دواړو ولایتونو کې چې زه هلته رپورټونه جوړوم په حالاتو باندې، ما همدا نن سهار 8 بجې د دواړو والیانو سره خبرې وکړې. هغوی وایي چې تر اوسه پورې کومه بده پیښه یا کوم ډز نه دی شوی د طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ، څه نه دي رامنځته شوي تر اوسه، او دغه څو ساعته چې دا په امنیت کې تیر شوي خلک او مسؤلین هم هیله لري چې دا ورځي او د دین وروسته په افغانستان کې پر امن حالات رامنځته شي، دغه شور بندونه وشي تر څو خلک په آزاد فضا کې خپل کاروبارونه وکړي، خپل ژوند ته دوام ورکړي. شبر صاحب یو خبره د یادونې وړ ده چې د دغه روان لمریز کال چې 1390 کال دی، د دې د لومړی اند حمل د دویم نیټه نه را پدې خواته معلومه ده. موږ ډېر رپورټونه درلودل چې په کونړ کې د داعش یا د اسلامي دولت او طالبان ترمنځ زیات جنگونه وشو، تر نن ورځې پورې دغه تاوتریخوالی دغه په منځ کې روان دي. د کومې ورځې نه چې دغه دواړه ډلې په خپل منځ کې نښتې دي، حکومت سره بیا طالبانو جنگ نه دی کړی، یعنی هلته خشونت د دوی په منځ کې نه رامنځته شوی، داسې جنګونه دي شوی چې موږ پی رپورټ کړی یا مرګ جوبر په کې رامنځته
شوی. انوري صاحب او بخښه، خو یو بل د خشونت چې ورته ګورو ځین نور شان هم رانغاړي. مثلا د یو چارواکي په کابل کې ازادي رډو ته ویل سي طالبان موافقه کړې ده چې د مخابراتي شبکې چې به بندولې دا به ازادي پرېږدي. په کونړ او نورستان کې څنګه په دې برخه کې سہولت رامنځته شوی؟
شیبر صاحب، دلته په کونړ کې طالبانو کومې ټلیفوني شبکې مخکې نوې بندې کړې، اوس هم چې کومې ساحې د هغوی په ولکه کې دي هلته ټلیفونونه ټلیفوني شبکې فعال دي. فقط په پیج دره او په چپه دره کې د داعش ډلې تقریبا 1.5 کال کېږي لا زیات چې هغوی دغه د امپین یا د اریبا شبکې باندې بندیز لګولی دی. تر اوسه پورې تر نن سهاره پورې هم هغه بند دي او کېدای شي هغه نږدې ورځو کې خلاصې هم نشي، که څه هم چې حکومت او سپینګیرو خلکو کوششونه شروع کړي دي.
انوري صاحب، او په نورستان کې د مخابراتي شبکو په برخه کې معلومات لري هلته خلاصې دي؟
هلته څه مشکل نشته دی، هلته اکثره ځینو کې چې دی شي برسې دغه سټلایټي افغان بي سیم یو سیستم جوړ کړی یا افغان ټیلیکام هغه یې خپل کار کوي کوم ستونزه نشته.
مننه انوري صاحب. د افغانستان شمال ختیځ ته به ورشو. له کندوز اجمل آریان هم را سره دی. دا ازادي راډیو خبریال. آریان صاحب څرنګه کندوز لاغه ولایتو دی چې طالبانو به هر وخت پکې مخابراتي شبکې بندې کړې وي، هلته خلاصې شوې دي؟ تیره شپه خلاصې وي؟
مننه شیبت صاحب. زه خپل لمړی خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وړاندې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه خبرې وکولې، تیره شپه 12 بجې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ پیل شوه، خو تر اوسه پورې نن سهار 15 بجو پورې شبکې مخابراتي شبکې بندې دي. ښایي راتلونکې شپه شبکې فعاله شي. او دته د نور کلونو چې با هر کله کوم ځانو خپل سهار دی درنو سکو وسلو په غږ سره پیلو. خو د تاریخوالي د کمخ ولې په پیل دو سره دلته د تاریخوالي د کمخ نکي او نشانې لیدل کیږي. ځکه نن د 12 بجو د شپې 12 بجو را په دې خوا د وسلو او د ځغ غږ نه اوریدل کیږي. په ټوله کې خلک ډیر خوشاله دي. او دغه راز ځینې معلومات چې ما د تخار کندوز لوی لارې څخه او د کندوز شیر خان بندر کندوز بغلان څخه واخیستل، هلته هم نورو وختونه به وسلوال طالبان سهار وختي بېلابېلو سیمو ته راوتل، چیک پوانټونه به جوړول، چې خپل اهداف چې به ګرځېدل. نن چې کوم معلومات ما واخیسته خلک ډېر خوشحاله دي. وایي سړک کې هیڅوک هم نشته، خلک په ډاډه سره تګ راتګ کوي. او دغه راز خلک د جګړې په ښکېلو خواو غږ کوي چې سرتاسري اوربند اعلان کړي تر څو تلپاتې سولې ته زمینه برابره شي او په هیواد کې دغه روانې څلورکلنې جګړې د پای ته کېښودل شي.
ډیره مننه اجمل آریان، او بخښنه غواړم له تاسو هم، له روحلان وری هم، چې د ډیر وخت د ټلیفون شاته انتظار شوي. له سیاسي کتونکو سره مو موضوع چیرله د لنډو خبرونو وخت را ورسید. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د پام وړ تاوتریخوالي کمیدل د اوربند او دایمي سولې په لور یو مهم ګام دی. د امریکا او سوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې د بیګا شپې له 12 بجو تر راتلونکي شنبه به په ټول افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالي کم وي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه وضعیت څاري او کچرته وسلوال طالبان د تشدد د کمیدو له پریکړې سرغړونه کوي، پر ضد به قاطعانه عمل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یوناما د پام وړ تشدد د کمیدو د پریکړې هرکلی کړی. د یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویل شوي چې دا یوه بې ساري موقع ده چې تلپاتې سولې ته لاره پرانیستلی شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې په اکثر ولایتونو کې چې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شرکتونو فعالیت ته اجازه نه ورکوله، مخابراتي شبکې فعالې شوې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت یو چارواکي نقیب الله سیلاب ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. تاکل شوی چې د ایران د پارلماني انتخاباتو ابتدایي پایلې نن معلوم شي او نهایی به د دوشنبه په ورځ اعلان شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. په نورستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکونکي شکایت کوي چې د 15 میاشتو معاشونه ورته نه دي ورکړل شوي. د دوی په خبره چې د پیسو د نشټوالي په وجه دوکانداران هم ورسره قرض نه کوي. د دې موضوع تفصیل روحلا انوري په دې راپور کې راخسته.
په نورستان کې د روغتي مرکزونو ډاکټران او کارکونکو شکایت کوي چې ورته د 15 میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي. د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز کارکونکو محمد فاروق وایي
پرسنل ټول غریب مظلوم خلک دي، روپۍ مدرک نه لري، 15 میاشتې کېږي چې موږ ته معاشونه نه دي راکړي. ټول نورستان کې دا حالات دي.
دوی وایي له هټیوالو پوروړي دي او نور ورته څوک په قرض څه نه ورکوي. محمد حسن ازادي راډیو ته وویل
دلته په میاشت میاشت وظیفه اجرا کوي، بیا د دې توان نه لري چې لارې کرایه ورسره وي، دوی د خپل کورونو ته ولاړ شي. او دوکاندار چې هر څوک وي چې هغه څومره سرمایه ولري، موږ هر یو دلته لس 15 نفره فامیل لرو په کورونو کې، سبان چې هغه سودا اخلو یو میاشت نه زیات موږ ته دوکاندار موږ سره قرض نه کوي. د 3000 روپۍ سودا ته نه زه اخلم، زه ورسره قرض کوم، یو بل همداسې همداسې نور ټول سرمایه په قرض کې بند شو، سبان موږ سره یو میاشت نه زیات قرض نه کوي. هغه موږ ته 15 میاشتې 3 میاشتې شپږ میاشتې شي کتلې.
په نورستان کې د عام روغتیا ریاست مسولین هم منی چې کارکونکو ته د قراردادي مؤسسې لخوا د څو میاشتو معاشونه ندی ورکل شوی، خو دوی سره ژمنه شوی چې ډیر زر به دغه ستونزه حل کړي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پدې اړوند منګا د مربوطه موسسې سره خبرې کړې دي. همدارنګه زمونږ د تیر هماهنګۍ د مجلس عمده اجنډا همدغه د روغتیایي پرسونل د معاشاتو موضوع وه. په ده مونږ خبرې کړې دي او تطبیق کوونکې موسسې مونږ سره وعده کړې ده چې د یوې اونۍ په اوږدو کې به انشاءالله د پرسونل به راوغواړي د کلینیکونو آمرین او هغوی ته به معاشات ټولو ته ورکړي.
ډاکټران وای د عام روغتیا وزارت یو شمیر داسې مؤسسو سره قراردادونه کړي چې روغتونونو ته درمل او صحي کارکونکو ته معاشونه په وخت نشي رسېبلې، چې همدې شیانو ولسونه او دوی ستونزو سره مخ کړي دي.
په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو سره د عام روغتیا ریاست ژمنه کړي چې د معاشونو ستونزه به د یوې اونۍ په ترڅ کې حل شي. یو بل روغتیایي مسله راخلو، که څه هم په اوسني عصر کې طب د پام وړ پرمختګ کړی، خو لا هم د پکتیا او پکتیکا د ځینو لری پرتو سیمو اوسیدونکو ماشومان په نایانو سنتوي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان له هغه نایي سره خبرې کړي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې ماشومان سنتوي.
55 کلن رحمت ګل د پکتیا په څمکانې ولسوالۍ کې د ویښتانو د اصلاح کولو دکان لري، چې ترڅنګ له تیرو 15 کلونو راهیسې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې ماشومان هم سنتوي. د وایي زده کړې نه دي کړې او دا کار یې له خپل پلار په میراث ورپاتې دی. د رحمت ګل په وینا په لومړیو کې دا کار یو څه سخت و، خو اوس یې په دې کار کې تجربه پخه شوې او د ورځې په منځني ډول له 3 تر 4 ماشومان سنتوي.
موګه ورور سنتي هر وخت لپاره کوي سو مسعد موګه مسلک دا د پلار ودی نه کنه، نه یو تعلیم نرم سره کاروبار چې کومه په کلی او منطقو کې کومه موږ چې کوم اختوال سنتي کو اولین خپل سامان ته جوس ورکو او بو کې د ټول ورچو مسعد جوس ورکو او بو کې پس لغنی سره خپل به سپری سره مينځو صفه سره کو.
رحمت ګل کڅه هم د عملیاتو پر مهال د صفایي او د نوي وسایلو د استعمال خبره کوي، خو د هموي چې یو شمیر نور کسان بیا د پکوالي خیال نه ساتي او ډیر کله د نایټوب وسایل کاروي. خو د جرحای د برخې د متخصصینو له نظره د غیر مسلکي کسانو له لوري د دا ډول عملیاتو تر سره کول څومره خطرناک دي؟ د ماشومانو د جرحای متخصص ډاکټر ننګلی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کېدای شي د دې جوړیدنه مؤخر شي، یو کېدای شي چې اضافي تخریبات پکې رامنځته شي په غیر مسلکي ډول سره. دوام دا چې تر ټولو لوی ستونزه یا بحران چې رامنځته کوي د سری امراضو نقلیدو کې ډیر رول لري، لکه تور زیړی سپین زیړی په زمین کې ایډس یا ایچ آی وی.
خلک چاته ورزي ډاکټر او کا نیانو ته له دې ډلې هغوی چې په کلیو او بندو کې اوسېږي او اقتصادي وضعیت هم کمزورې دی دوی نیانو ته ورتګ غوره بولي، خو د ښار او د یو شمېر ولسوالۍ اوسېدونکي بیا د ماشومانو د ښه راتلونکي لپاره د سنت کېدو چاره په ډاکټرانو ترسره کوي. د پکتیا ولایت یو تن اوسېدونکی قسمت الله عابد
پلر پرتو سیمو کې د ژوند کوي قوم پنای باندې د خپل ماشومان سنتي مهمه وجې دغه دي چې خو دوی ته ام په وینه دی شوی، بل اقتصادي مشکلات دي چې کړي موږ د خار اوسیدونکو نه دلته زمګ ماشومان متخصص ډاکټرانو د جراح ډاکټرانو په واسطه باندې سنتي کیږي چې موږ له کوم مستند سره نه مخ کړي.
د ماشومان سنت کول نه یوازې دا چې په زیاتره اسلامي ممالکو کې له دینی او مذهبي اړخه مهمه چاره ګڼل کیږي، بلکې د ماشومان د جراحي په برخه کې د متخصص ډاکټر ننګلی په وینا په یو شمېر غیر اسلامي هیوادونو کې هم د ارتیا په صورت کې د زینو ناروغیو د لمنځوړلو په هدف دغه کار تر سره کیږي. د په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوی د لوړولو وړاندیز کوي او له دوی غواړي چې خپل ماشومان په مسلکي کسانو په روغتیایي مرکزونو کې سنت کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د دې ساده خبرونه په لومړی نیمایي کې مو د تا تاوتریخوالی د کمیدو پاړه ل سیاسي کتونکو سره بحث درلود نو وخت نه وچی ازادي رډو تاسو راغلي سمسونه ولولو وړاندې به یو څو سمسونه ل تاسو سره ل نور اوریدونکو سره تاسو راغلي سمسونه شریک خو اوس خوسته مخه کو د جمعې پورس د نور سیمو په شان په خوست کې هم د یو شمیر رون اندو او فرهنګیانو لخوا د فبروري 28مه د مورنی شبې نړیواله ورځ اول منزل شو. د غونډې ویناوال وویل هڅه باید وشي چې پښتو د سیاست، سوداګرۍ، اقتصاد، بازار او دربار ژبه شي. دوی له افغان حکومت هم وغوښتل چې پښتو ته دې د دې ژبې د ویونکو د سیمو او وګړو د کمیت او څومروالي په تناسب پاملرنه وکړي. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
په خوست کې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځ غونډې ویناوالو ژبه د هیوادونو د پرمختګ نښه، همدارنګه د ملتونو او د هغوی د کلتور د پیژنګلوۍ تر ټولو اړینه وسیله وبلله. دا لمانځ غونډه په خوست کې د ژب ژغورنې د ملي غورځنګ د ولایتي دفتر په بلنه جوړه شوې وه. د یاد غورځنګ دوو فعالانو انورشاه لټون او داود خان باور آزادۍ راډیو ته وویل
که د یو هیواد ژبه وپیژندل شي نو طبعا هغه هیواد ورسره پیژندل کیږي. د یو هیواد د پرمختګ وسیله ده. که د یو هیواد ژبه له منځه لاړه شي نو هغه قوم نه پیژندل کیږي. ژبه زموږ د کلتور یو اساسي او بنیادي اړخ تشکیلوي، یعنی نیمه کلتور زموږ ژبه ده.
اوس وخت کې پښتو چې ده ډیره کمزوري ده، لیدلې ده. موږ غواړو چې د خپل ژبه تجارت ژبه کو، موږ غواړو چې د خپل ژبه د اقتصاد ژبه کو، موږ غواړو چې د ژبه د ترجمې او ژباړې ژبه کو.
د پښتو ژبې استاد محمد جان وقار وایي په مورنۍ ژبه زده کړه د هر انسان لپاره خاص ارزښت لري، ځکه په مورنۍ ژبه ټول مسایل ښه زده کېدلی او تحلیلېدلی شي.
مورنۍ ژبه د زده کړې دپاره د یوه انسان خاص ارزښت لري، ځکه د هغې وخت نه چې دی په دې ژبه کې د خپلې مور سره د ابتدا نه لګیا وي، نو دای ټول مسایل ښه تر کولای شي، تحلیلولی شي. نو په دې سبند په پردې ژبه اول به ژبه زده کوي، بیا به هغې نه وروسته په ژبه کې تحصیل زده کوي. د دوی زده کړې په ځای په وپته که چېرې یوه زده کړه وکړې، نو په یوه ژبه کې زده کړه وکړې، ډېره به ګټوره وي.
په ټوله کې یو تحلیل داده چې د ژبو په پرمختیا او معیاري کولو کې علمي او اکاډمیک ادارې ډېر رول لري. خوستی رون اندی ضیاءالحق باتورزوی د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت غواړي چې په نړیوالو پوهنتونونو کې د پښتو ژبې دپارتمنتونو پرانستلو لپاره هڅې وکړي.
لوړو زده کړو وزارت باندې ان پر نولو مسلم باندې دا غږ کوو چې تاسو د پښتو ژبې او د پښتو څانګې د پښتو ادبیاتو دپارتمنټونه په نورو نړیوالو معتبرو پوهنتونونو کې هلته پرانیستئ، تر څو د نورو د هیوادونو عام محصلین زده کړیال چې د ادب مینهوال دي، د ژبې مینهوال دي، تر څو پښتو ژبه زده کړي.
مدني فعال رحیم شاه افګار بیا وایي دولت باید پښتو ته د دې ژبې د سیمو او د وګړو د کمیت او څومروالي په تناسب پاملرنه وکړي.
د پښتو لپاره او د پښتو د جغرافیه او د پښتو د افرادو لپاره چې څومره افراد دي او څومره جغرافیه لري د هغې مطابق د پښتو ته کار وشي. دا نه چې موږ د نورو ژبو په خاوندانو باندې پښتو تحمیلوو او یا پښتو ته هغوی مجبورو چې موږ پښتو وکاروئ، بلکې هغه حق چې پښتو یې لري باید ورکړل شي د جغرافیه په اساس باندې او هم د افرادو د شمیر په اساس باندې.
د ملګرو ملتونو سازمان د یونسکو ادارې د فبروري 28مه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ اعلان کړې ده. په لومړۍ پلا د مورنۍ ژبه نړیواله ورځ د 2000 زیږدیز کال د فبروري په 28مه ولمانځل شوه او له هغه راوروسته هر کال دا ورځ لمانځل کیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بولډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې نن په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو مسله څېړل کېږي. په دې پروګرام کې تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې برخه واخلئ، ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او خپل نظر هم څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې به د خبرونې په ترڅ کې تاسو ته بیان کړو. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمیر رسیدلی سمسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د هنري پونم یو اوریدون کې پراستولې سمس کې لیکلي دي چې د فاریاب په ولایت کې مخابراتي شبکې د تیرش په رئیسي فعال دي. عبید الله پراستولې سمس کې لیکلي دي چې د کندوز په ولایت کې مخابراتي شبکې تیرش په فعال نه وي. البته په دې برخه کې په روان خبرونه کې د ازادي راډیو خبریال له کندوز په خپل راپور کې هم دا خبره وکړه چې هلته تیر شپه فعال شوی نه دي، خو تمه ده چې راتلونکی شپه فعال شي او په کندوز کې نورې جګړې نه له تیر شپې راهیسې نه دي شوي. نورالدین الازار منګل د پکتیا له سمکنیو لیکي: ډیر خوشحاله یو، زموږ په سیمه کې هیڅ ستونزه نشته، غني د سندباد. محمد عارف رحیمی پراستول سمس کې لیکلي: ټول افغانان دایمي اوربند ته انتظار دي. مسعود عبدالی لیکي: دلته یو بجه جګړه پیل شوه، خو دوی دا نه ده څرګند کړی چې دوی له کوم ځایه دا اس ام اس راستولی دی او په کومه سیمه کې جګړه شروع شوې ده. عبدالمتین پراستولی اس ام اس کې له هلمند لیکي: خوشحاله یم چې په ټول افغانستان کې اور بند دی. سعید ابن عمر له کندهاره پراستولی اس ام اس کې لیکلي دي: تاوتریخوالی کمیدو ته ډیر خوشحاله یو. جعفری لیکلي: د تاوتریخوالی کمیدل د سولې لپاره زیری دی. آبیدی پراستول اس ام اس کې له کابل لیکلي دي: امید دی چې طالبان له تاوتریخوالي کمیدو وروسته په اوربند رضا شي او له هغه وروسته د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. او اوس هم د دې خبرونې 19 پروګرام د ګوړې اچار ته مخه کوو او له همدې سره د دې سات خبرونه سرته رسیږي.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام. د کابل په خار کې د یخمالکونو وخت په تیریدو ده او له دې وروسته د اوبازي او لامبلو وخت را رسیږي. هم به موټرونه اوبازي کوي او هم به خلک، ځکه چې له خاره د خار د اوبو د وتلو لار نشته او د هر ځای اوبه هماغلته ډنډیږي. په دا شلو کلونو کې چا د اوبو د ایستلو لار پیدا نه کړه، کنه زموږ ګاونډیانو په دا شلو کلونو کې سپوږمۍ او فضا ته د ختلو لارې وموندې، لکه ښه جادو چې راباندې شوی وي. له ټولو لاره ورکه ده. د خپرونې په پیل کې مو له یوه لیوني سره مرکه درته کړې ده چې خبر شئ خوار ولې لیونه شوی ده.
خالک وای چې تر احتیا خبرې کوي، نو زه هم راغلم چې مرکه در سره وکم.
خالک نه ونه راته وای، خو زه له ونه نه یم، سم پسد یم. ام دا اوس تاوی نه ما چې خبر نه غارای، پوزه دې نه جگ ده نه ټیټه ده، سترګې دې نه غي ماته نه ولې دي. که څه شته باو کړم او ته نه شړ کې لکه ده دې بوټان جگ دي.
خالک ولې لیوانای درته وای؟
زه چې وایم ولې چارواکي په ساعتونو ساعتونو لارې بندوي؟ خلک وایي لیوانای ده. زه چې وایم حکومت خلکو ته کار نه پیدا کوي، د زورورو زامنو ته دوه درې کارونه ورکوي، یا بستونه خالی ساتي او غریب لایق ځوانان بیکاره ګرځي. خلک وایي لیوانای ده. دا ته وایه چې زه رښتیا وایم که دروغ؟
ته رښتیا وایې او دا خبرې دي د هوښیارو خلکو دي، هغوی چې درد او درک لري.
زه چې وایم دا محیطي زیست اداره هسې جوړه شوې ده، څوک یې نه مني. زه چې وایم ټول هیواد زر یو نیم زر کسان وخوړ، خلک وایي لیوانی ده.
دا خو د لیوانی خبرې نه دي.
ته دې ته ګوره په چا یې منې. زه چې وایم چوروالي ښار جوړوي نه خرابه وی، خلک وای لیوانای ده. زه چې وایم د نورو هیوادونو د پارلمان غړي د پاخه عمر پخې تجربې او لوړو زده کړو خاوندان دي، خو موږ نارې وهو ځوان پارلمان ځوانه کابینه، خلک وایي لیونی دی، زاړه به څه وي او کار به څه وي.
رښتیا هم د ټولو هیوادونو وزیران او وکیلان د پاخه عمر خاوندان دي.
زه هم همدا وایم، خو ماته لیونی وایي. زه چې وایم ټول هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي دي له هېواده وتښتېدل یا تښتي او په پردیو هېوادونو کې د جوالیتوب او غابونو مینځلو کارونه کوي، خلک وایي لیونی دی. زه چې وایم پوډاریان یې په واټونو پریښي دي چې نور ځوانان او نیمچا ځوانان پوډاریان کړي، خلک وایي لیونی دی.
پوډاریان خو رښتیا هم لکه لاسي چې سرکونو او د ګڼې ګوڼې سیمو ته را خوشي کوي.
ته دې ته ګوره، زه چې وایم چور روان دی، وایي لیونی دی. په هوایي ډګر کې چور دی چور، په وزارتو او حوزو کې چور دی، خلک وایي لیونی دی. زه چې وایم په پایتخت کې ټول سرکونه او واټونه په کراچۍ والاو او موټر والاو خرڅ کړي دي، وای غلی شه لیونیا. په واټونو د موټرو تیرېدلو لارې نه دي پاتې، که نه ورشه جادې میوان د افغانان کوټې سنګي لیسې مریم او د ښار نورې سیمې وګوره.
دا خو رښتیا وایې، دا ټولې خبرې دي رښتیا دي، او که سړی ځیر شي نو چې لیونی هم نه وي لیونی کېږي، او یا به خبره سرچپه شوې وي.
څه ډول
خلک به لیونیان شوي وي او په ځان به نوي خبر چې د تا غوندې با احساسه او ځیره کسان ورته لیونی ښکاري.
ښه، دوهمه پوښتنه دې وکړه.
زما ټولې پوښتنې ځواب شوې، که ته څه پوښتنه لرې ویکه.
ښه، زما پوښتنه دا ده چې ولې تاسې خبریالان یوازې په عیبونو پسې ګرځئ؟
لکه څنګه؟
خو دغه له ما چې خبره شوې چې لیونی دی، په منډه دې ځان را ورسو، او چې له تا نور هم خبر شي هغوی هم ځان را رسوي. او لومړۍ پوښتنه مو همدا ده چې خلک ولې لیونی درته وایي. دا لا ښه ده چې د خبریالانو دوهمه پوښتنه دې ونه کړه، چې کله لیونی شوې نو څه احساس دې درلوده؟
بیا مو د ترافیک د جادوی خولې له کماله خبرو، هغه چې اوس د شپې لخوا په اجاره ورکول کیږي.
زنو زم چې نا وخت شو ته خو اوس راغلی.
او زنو ته لاړ شه، خو دا خولې دې نن شپه ما ته راک.
دا خو مې په یو بل پولیس پلورلې ده.
په څو دې په پلورلې؟
یوه شپه په 3000 افغانۍ.
دومره ګرانه؟
لیونیا، د ترافیک خولې دا څټو کې نه دي، دا خولې دې چې په سر وي لکه د قانون ګنج دې چې په سر یې کوي.
زه زبل 10000 افغانۍ درکړم.
سمه ده واخله، خو ګوره چې غیر قانوني استعمال نکړي.
دا بیغام اوسه، نن به دا خولې ټول قانوني اجراءات وکړي.
د ریاست غزمه ته دیم پام وي چې په بلا مې ونړې.
زاده غزمه موټر داسې چیغي وهي چې ټول خار خبروي. والکه دا څراغ لکه چې نه وینه.
وینه مې صاحب، خو د موټر بریک کارونه کړه.
تر اوسه چې دا دې لا بل غونه چې موټر دې بریک روان کړي.
صاحب صاحب، بریکونه لري خو اوسې کارونه کړه.
کاکا دا دې څه بار کړی دي؟
وچ واخه دي، یعنی پروړه ده صاحب.
د واخو په مایز کې دې څه پټ کړی دي؟
هیڅ هم نشته صاحب، وی ګورای
دا خطا کا بوچي. الا شرشه ټولې بوجل لاندې راو غورځوه زر کنو.
صاحب ازمکه ټوله لمده ده، خټی دي واخه خرابيږي.
نو چې خرابيږي نو ما یې څه که یو بم تیر کې بیا خو مسؤلیت زما دی، نو زه به یې څنګه ځواب ووایم؟ ټولې بوجل لاندې وغورځوه او بیا یې ټولې خالي کړه زر کنو.
واخه خالي کوم صاحب.
و
صاحب واخه خرابيږي. زه صاحب
پنځه زره افغانۍ به درکم.
پنځه زره افغانۍ د سره وساته چې بې خرڅه نه شي، ژر واښه خالي کړه.
زه صاحب لس زره افغانۍ به درکم، واښه مه راباندې خالي کوه.
درته ومې ویل چې ژر بوجۍ راوغورځوه او خالي یې کړه، که نه مخابره کوم چې همدا اوس دې ولچکي او بودی ځي.
زه صاحب خیر دی، واړه واړه بچیان مې دي، غرقېږم. شل زره افغانۍ به درکم، نور مې پرېږده، نور یې نه لرم. که نه وي دا دی تلاشي مې که، ثواب به دې وشي صاحب.
او که بیا بمونه وپکې
صاحب؟ بیا مې ادام که. دا واخله، دا شل زره افغانۍ واخله صاحب، بله ورځ دې بیا هم خوشحاله وم.
بیا د ورځې راځې که شپې؟
صاحب هر وخت چې ته وایې.
زه د شپې راسه، د ورځې خو په یو لک افغانۍ هم نشې تېرېدی.
ښه صاحب،
زه وخوځېږه، زړه مې در باندې وسوځېد، که نه په پنځوس زره افغانۍ هم نشوې راڅخه تلی.
کور دی آباد صاحب.
اخ سپینې خولۍ جانې، له پیکه دې جار شم. سمه د الادین چې راغی، دغه د یو لک او پنځوس زره افغانۍ مې د تا قندوله کې له برکته پیدا کړې. گرانی خولی، قندی خولی،
لکه چه پیسې دې اخیستی دی، څنګه مې خولی غرقه غرقه مچو کوي.
خولی نه ده سام، گمرک نه گمرک.
خبرونه ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، نجیب الله سمیم، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی. کګوري اچار خبرونه په انټرنیټ اوري نو پته مو ده www.azadiradio.com. او خپل وړاندیزونه او انتقادونه لمونږه مسپموي.
Thank you.
زمینی بنجارے زما کٹا پتا زما کٹا پتا زمینی بنجارے زما کٹا پتا زما کٹا پتا غریبے نر بچے 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 கட்டலே தே மேதான் நா கட்டலே தே மேதான் நா கட்டலே தே மேதான் நா கட்டலே தே மேதான் شل سندھو نارا روان شل سندھو نارا